په احمد شي بري مرکلې موکو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال سید رسول موسوی وای د کډوالۍ مسله له کډوالو سره پر زیدیت په پولو کې د دیوالونو په جوړولو او غیر انساني اقداماتو نشل کېدی. شغلی موسوی دا څرګندونه پرون رسول دی وکړي چې په وروستیو ورځو کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ګڼ راپورونه خبره شول. موسوی پر خپل ایکس پانه کې همدار لیکلي تر څو چې بی وسلی او بی عدالتي وي مهاجرت پوي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر همدار سویلی مهاجرت یو نړیواله ستونزه ده. د ایران منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلی وو چې له افغانستان سره پر پوله باندې دیوال جوړ کړي. یو شمېر ایرانی چارواکو څرګنده کړي چې له افغانستان سره په پوله کې د دیوال پر جوړولو کار پیل کړي. د سمنګان بلې د روبات کوتل په سیمه کې پرون په یو ترافیکي پیښه کې لښت تر لښت پښتنمره شوې دي. په ژل شوې کې دوی شزي درې نارینه او یو ماشوم شامل دي چې ټول د بلخ ولایت اوسیدونکي دي. ځایي طالب چارواکو رسنیو ته وویل پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو کرولا موټر له یوې لارې سره ټکر شو. د خیبر پښتونخوا ایالت اعلی وزیر امین ګنداپور پرون په بنو کې د امن پر لټوالو ته وویل چې په ګرده صوبه کې به هیڅ ډول پوځي عملیاتو ته اجازه ورنه کړي. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیاستوالو او ګوندونو د پوځي عملیاتو له پیلېدو سره مخالفت کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت او پوځ ویلي چې د اسمه استحکام په نوم به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. ګنداپور د بنو پر لټوالو ته په وینا کې وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا به په پښتونخوا کې د خلکو پر کورونو د چاپو او پلړ کې د عامو بیګنا خلکو نیونه ودرول شي. د همدار سوبل چې نور وسلوالو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي او یوازې پولیس پریشتي چې د خلکو امنیت وساتي. د شمالي کوریا د پوځي استخباراتو یو کارکونکي د متحده ایالاتونو د روغتونونو ناسا او نظامی اډو د حق کولو لپاره په دسیسې تورن شو. د امریکا حکومت دغه د ترک لګولو لپاره د 10 میلیونه ډالر جایزه وړاندیز کړی او ویلي دي چې دغه کس د ناسا تر 12 گیگا بایټ ډیرو معلوماتو د خلا کولو هڅه کړې ده. په ورته وخت کې د امریکا جنوبي کوریا او بریتانیا ګډي مشورتي ډلې اعلان وکړ چې د شمالي کوریا له استخباراتي ادارې سره تړلي هکرانو د هند او جاپان په ګډون په درو هیوادونو کې پر روغتیايي پوځي او صنعتي ادارو بریدونه کړي دي. د امریکا حکومت ته مطلوب کس دریم جونګ هاو په نوم پیژندل شوی. د آسیا د شوزو د شلو ورونو د کرکټ اتلولۍ پایلوبه به د هند او سریلانکا ترمنځ وشي. سریلانکا پرون په نیمه پایلوبه کې د پاکستان د شوزو ملي لوبډلې ته د درو وکټو په توپیر ماته ورکړه او هند په نیمه پایلوبه کې د بنگلاديش لوبډله په لسو وکټو ماته کړه. د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د اتلولۍ د اتو هیوادو د ملي لوبډلو ترمنځ د جولای په 19 په سریلانکا کې پیل شو چې سبا به په پایلوبه کې کوربه هیواد له هند سره مخامخ شي. اساجی رادو په انټرنیټ کې pasajirado.com کې اوري. د هند بهرنیو چارو وزیر اعلان کړی چې له نشتې درې کلن سره وروسته افغانانو ته ویزه ورکوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه غړی خانجان علي کوزی
په دې سبا زمونږه تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادرات د تازه او وچ میوې دا به هم حل شي.
د پاریس اولمپیک ته مو ورولو او په نورستان کې دول ورستون سره
پروین ډیر زیات ورول غواړي چې یو څو څلويخ بزید لاس باغان دي او دولک افغاني نغدي دي.
دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې افغانانو ته یو ځل بیا د ویزو د ورکولو بهیر پیلوي. د هند لوري له درې کلنې وقفه وروسته افغانانو ته د ویزې د ورکړې پریکړه د یو شمېر افغانانو له هر کلی سره مخامخ شوې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي چې د ویزې لپاره تقاضا په انلاین بڑمني. د جمهوریت حکومت تر پرځېدو مخکې ډېر شمېر افغانان د زده کړو سوداګرۍ او همدارس د درملنې لپاره هند ته تلل. تفصیل په دې راپور کې
یو شمېر افغان سوداګرو او محصلانو د هند د اعلان هرکلی وکړ چې غواړي افغانانو ته ویزې ورکړي. هند نشلې درې کاله پخوا د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته نه یوازې په کابل کې خپل سفارت بند کړ، بلکې افغانانو ته د آنلاین ویزو ورکړه هم ودروله. د هند باندنو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې افغانانو ته د ویزې ورکړه بیا پیل کړې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رندر جسوال په یو خبري غونډه کې وویل چې هند افغان اتباعو ته د ویزو ورکول پیل کړی دي. د جسوال له افغانستان سره د هند پر دوامدار اړیکو ټینګار وکړ او ویل هیواد یې د افغانستان له خلکو سره تاریخي اړیکې لري. د افغانستان د جمهوریت حکومت تر نسکوري دورسته هند په کابل کې خپل سفارت تړلی وو، خو کابو دوه کال وروسته په کابل کې خپل سفارت ته یو تخنیکی ټیم واستاوه. د هند سفارت له بندیدو او د ویزو د نه ورکول کېدو له کبله سلګونه افغان محصلان چې د 2020 په دوبی کې د رخصتۍ د تیرولو لپاره افغانستان ته تللی وو په افغانستان کې بند پاتې شول او زده کړې نیمګړې پاتې شوې. خو اوس چې هند اعلان کړی چې افغانانو ته ویزی ورکوي، یو شمیر محصلان پرې خوشی شي. وحید الله ستانکزی یو له دغو محصلانو څخه دی. نو موړی وای په هند کې د ماسترۍ د دورې محصل وو. دی وای چې درې کاله د هند ویزی ته انتظار ایستلی دی.
زما د ماستری درسونه په اخر سمستر کې پاتې دي، نو که چې د هندستان هیواد د ویزه پروسې شروع کړي وي مونږ یې هرکلی کوو او دا یو مثبت ګام دی. هند بهرنوی چارو وزارت څخه دا هیله ده چې ژر تر ژره د ویزو پروسه شروع کړي ترڅو هغه نیمګړي درسونه چې لمون څخه پاتې دي هغه هم بشپړ کړو.
ویل کیږي چې د وحید الله ستانکزی په شان لشتر لشه د شپاړه سوا محصلانو زده کړې په هند کې نیمګړي پاتې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی هم وایي چې افغانانو ته د هند ویزو ورکړه ډیر اهمیت لري، ځکه چې هند په سیمه کې د افغانستان یو مهم تجارتي شریک دی.
متاسفانه چې په دې درې کالو کې دوی ویزه بند کړل او زموږ تجارت تر څو ډیر زیات کمزورې شو او تجارت هم ورځ پر ورځ کمیږي. په دې اخر کې وزارت خارجه د افغانستان ویل چې هند به ویزه ورکړي او شروع بشي، دا ښه کار دی، موږ یې استقبالو. د دې سبب زموږ تجارت هم زیات شي او دغه مشکل چې په منطقه کې موږ لرو د صادراتو د تازه او وچې میوې دا به هم حل شي.
په مارچ میاشت کې د طالبانو د بندنوی چارو وزیر امیر خان متقی د هند د بهرنوی چارو وزارت لوی چارواکي جی پی سنگ سره په کابل کې د کتنې په بحال غوښتنه وکړه چې افغان اتباعو ته د هند د ویزو ورکړه د پخوا په شان بیا پیل شي. متقی د هند ویزې د افغان محصلانو او سوداګرو لپاره مهمه وبللې. د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې ډیر افغانان د درملنې لپاره هند ته تلل.
د روان 2023 کال د اولمپیک سیالیو د پیل مراسم تیر ورځ د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شول. که څه هم تر مراسم څو ساعته وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدلې وو او دا اندیشنه وه چې شاید د مراسم وزرندې شي، خو بیا هم مراسم په سمه توګه ترسره شول او رسمي سیالی به نن پیل شي. جزئیات په دې راپور کې.
د اولمپیک نړیوال کمیټې د ریپورتونو پر اساس لومړی په ایفل ټاور کې لګول څراغونه روښانه کړل او تر هغه بعد د اولمپیک مشال هم روښانه شو. سږ کال د اولمپیک مشال د لګولونکو په ډله کې د پارا تکوندو افغان لوبغاړي زکیه خدادادی هم شامل و. هغه په خپل ایکس پاڼې لیکلی و د اولمپیک مشال لګول ورته یو ویاړ دی او زیاته کړې ده دغه مشال د نړۍ خلکو ته د یووالي او برابرۍ پیغام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د یادو مراسمو تر پیل څو ساعت وړاندې د فرانسې د ریل ګاډي په یو شبکه کې ورلګیدنه رامنځته شوې وه چې نږدې 800,000 مسافرین یې اغیزمن کړي وو. د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې د شپږو افغان لوبغاړو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو 10,500 لوبغاړي برخه لري. په پیلیزو مراسمو کې د فرانسې د فوټبال مخکنی لوبغاړی زینیدون زیدان او د ټینس مشهور ستوری رافیل نادال هم ګډون کړی و چې د اولمپیک مشالې لیږداوه. رپورټونه وایي چې په پیلیزو مراسمو کې د ټولو ګډون کوونکو هیوادونو لوبغاړو د خپل هیواد د کلتور ښودنه هم وکړه. د اولمپیک د سګنیو سیالیو پیلیز مراسم بې ساري بلل شوي او د اورلوبو لوبغاړو تر رسمي ګذشت وروسته پکې ځینې مشهورو سندرغاړو سندرې هم ویلې دي. ټاکل شوی چې د افغانستان درې ښځینه او درې نارینه لوبغاړي د سایکل ځغلونې، جدو، ځغاستې او لامبو وهنې پرشتو کې سیالۍ ترسره کړي. بل لور ته د طالبانو حکومت بیا ویل دي چې په اولمپیک کې د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. خو د اولمپیک نړیوالې کمیټې ویلي وو چې پیلیز مراسمو ته د طالبانو د حکومت هیڅ استازی نه دی وربللی. د ویلو ده چې دغه سیالۍ به د اګست میاشتې تر 11 نیټې پورې دوام وکړي.
یو شمیر نورستانیان په ودونو کې لزیات ولور څخه شکایت لري. دوی وای د هلک له کورنۍ د ولور پنوم پلسکونو څاروي نغدې پیسې او نور شیان اخیستل کیږي چې له عمله یې ډېری نجونې اوالکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. دوی ته هم وای چې د لوړ ولور نه ورکولو له عمله د نجلۍ او هلک د کورنیو ترمنځ ډېر ځله خپلوۍ په دښمنۍ هم بدل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ولور زیاتوالی په وجه د واده کول وسنه لري. د نورستان ولایت د کانتیبا ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرحمن وای کلونه وشول چې د ماما لور سره کوژده نشوي خو ولور نشي پرې کولی، نو ځکه یې تر اوسه واده نه دی کړی.
شپږ کاله کې کوژده مې کړې ده خو اسخر مینه ډېر زیات ورول غواړي چې یو سو څلوېښت بزی دي، لس غواګانې دي او دوه لکه افغانۍ نغدې دي. که څه هم دغه کوژده د دواړو کورنۍ او د جنۍ په خوښه شوې ده. دلته د هر سړي هر پلار خوښه ده چانه څومره ورول غواړي. زه اوس هم حیران یم چې دا شیانه زه څنګه پوره کوم.
اته ویش کلنې مریم هم چې د امنیتی ستونزو له امله د غږ ثبتولو او د خپل سیمې له خودوی ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل پنځه کاله کېږي چې کوژده شوي او پلار یې لزوم یو سلو پنځوس وزي شپږ غواګانې څه نغدې افغانۍ او نور شیان غواړي خو هغوی یې د ورکړې وس نه لري. همدا وجه ده چې د پلار په کور کې ناسته ده. د مریم په خبره یوازې دا د دغه رواج قربانی نه ده، بلکې د دوی په کلی او خپلوانو کې په لسګونه پیغلی او ځوانان ورته ستونزو سره مخ دي. دوی وای له دې عمله ډېرې نجونې او هلکان له واده کولو او ګډ ژوند پاتې دي. د نورستان ولایت اوسیدونکي احسان الله وای تیر کال د طالبانو حکومت نورستان کې د ولور اندازه 200 زره افغانۍ وټاکله او خلکو ته اعلان وکړ چې هیڅوک باید لټاکل شوی اندازې زیات ولور وانخلي او کچا سرغړونه وکړه هغه به پوښتل کیږي. خو د ده په خبره چې اوس هم د یو شمیر درو او کلیو اوسیدونکي په خپل دود کلک ولاړ دي.
نوی نظام را تک سره یو شی دا اعلان وکړ چې مهر به نور 2 لک روپۍ اخلی او 2 لک نه اضافه مهر نشته. نو په دې نه اضافه مهر باندې چې په نکاح وتړه هغه ملا یا هغه کس باید حوضې ته یا ولسوالۍ ته یا راوغوښتل شي او پوښتنې ترې وکړي چې قانون خپل یو تړون لري او عوامیان بیا خپل لري
د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت هم دا خبره تاییدوي وایي
اوس هم لا په دغه کتی منطقو کې کانتیوا کې پوشال کې په برګي مټال کې هم لا د نجونو مهر په غواګانو دی، یعنی د لسو غواو نه تر اتیا غواو پورې هم مهرونه
شته. هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور او امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارو سره د خلکو د دې شکایتونو په اړه وغږیږو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نشو. د منډول ولسوالۍ قومي مشر مولوی سیف الله دیوبندي ازادي راډیو ته وویل د لوړ ولور نه ورکولو له امله ډېرې ځوانان مسافر او د جنۍ او هلک د کورنۍ ترمنځ خپلوي په دښمنۍ هم بدلی شوې دي.
ټول دښمنان یو منبع د فساد هم دغه دی ولور زیاتوالی و. دا سی پیخ یم مونږ لرو په یو جنۍ باندې تقریبا څلوېښت کسان مړ شوي دي، هغه جلۍ اوس هم ګرځي، هغه خلک د خبرو لاندې پروت دي.
د یادونې ده چې یوازې په نورستان ولایت کې نه، بلکې د ولور دود چې ډېری یې ناوړه بولي د افغانستان د اکثر ولایتونو په ځینې سیمو کې شته دی، چې وخت په وخت پیغلو ځوانانو د ښځو بشري حقونو او ټولنیزو چارو فعالینو په اړه شکایتونه کړي دي. چې د همدغو شکایتونو او انتقادونو په ترڅ کې په ځینو ولایتونو او سیمو کې له منځه تللې، خو په ځینو کې لا هم عام دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یمې بلې خبرونې ته خراغلی. نن په یو کورنۍ کې د ښځو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی عبدالقادر افغان، نوموړي د بشري حقوقو په برخه کې ګڼې لیکنې کړې دي. په پایل کې خراغلاست ورته وایو.
تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو اوریدونکو ته هم سلامونه.
په پایل کې درته وایي چې په یو کورنۍ کې د میرمنو حق څه کېدلی شي.
دا کورنۍ جوړښت چې ده خپله یو نظام ده که نه، چې ژوند تم چې وګوري نه ژبه لري نه خبره کولی شي نه عقل لري، ولې یو اصول لري، د ملکي حقوق معلوم دي، د عسکرې معلوم دي، د نورې معلوم دي. په کورنۍ کښې همدغسې ده، وخت چې څوک کورنۍ تشکیلوي ښځې حقوق هم معلوم دي، د نارینه معلوم دي، خو مشکل په دې کښې ده چې څوک ورته ورکړي او په کوم اصول باندې ورته ورکړي. یو مدون حقوق دي چې په یو ټولنه کښې اساسي قانون نه نیولې تر فرعي قوانینو پورې حقوق پکښې تعریف کېږي. بل شرعي نظام ده چې د شریعت په اساس باندې حقوق پکښې تعریف شوي دي. مشکل په دې کښې ده چې دلته د ټولنه مرد سالاره ټولنه ده، نه په مدني اصولو کښې هغه حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي او نه په شرعي اصولو باندې دا حقوق ورکړل شوي دي. اساسي ستونزه دلته دا ده چې ټولنه ستونزه لري، ټولنه اصلاح نه ده.
تاسې علت څه ګڼئ؟ ولې زموږ او تاسې ټولنه اصلاح نه ده؟ موږ اکثره کسان لرو چې دوی تحصیل کړی ده، کله چې د باندې له کور نه دوی خلک ویني نو دا ډېر یو داسې انسان معلومېږي چې په هر څه باندې پوه ده او هر حقوق په نظر کښې نیسي، د خلکو حقوق هم پېژني، خپل هم په کورنۍ کښې هم حقوق. مګر کله چې کور ته سر دننه کړې، همدغه چې دغه ډېر درس یې ویلی، ډېر په حقوقو باندې پوهېږي، په خپل کور کښې حقوق د مېرمنو د پښو لاندې کوي، دغو مسایلو علت تاسې څه
ګڼئ؟ تاسو وخت دی چې د کورنۍ مشر وایي، کورنۍ کښې د کورنۍ اخلاقي نظام داسې ده چې ستا لور او ستا زوی د ستا خبرو ته غوږ نه نیسي، د ستا حرکاتو ته ګوري، د مور او پلار حرکات ګوري، د همغه مور پلار د حرکاتو نه تقلید کوي. اول خو ماشوم ژبه نه لري که نه، هغه خو خبر باندې نه پوهېږي چې ټول شی باندې پوه شي، ولې هغه ګوري چې دغه د مور او د پلار حرکاتو تقلید کوي، بلاخره دغه کوي. وخت چې پلار او مور په هغه اصولو باندې سنبال نه وي، نو د هغه ماشومان به هم همدغسې روغ دي ټولنې ته اوړه نه کېږي، هغه هم سالمه کورنۍ نه شي جوړولی او سالمه ټولنه بلاخره په نتیجه کښې نه رامنځته کېږي.
بله، تاسو تر یو حد اشاره وکړه چې کله په کورنیو کښې حقوق په نظر کښې نه نیول کېږي نو هغه بیا یوه سالمه کورنۍ نه سي جوړېدلی. دا راته وایي هغه کسان چې په کور کښې ښځو ته هغه څه په پام کښې نه نیول کېږي، نه ورکول کېږي چې هغه د هغو قانوني او شرعي حق دی. د دغو کورنیو وضعیت راته تشریح کوي چې دا څه رقم یو کورنۍ په داخل کښې؟
دا ناسالمه کورنۍ، دا روغ دي کورنۍ دي، دا مریضې کورنۍ دي. اوس به د شرعي بحث وکړو که نه، مخکې مویلې چې هغه شل کلن نظام کښې هم د ډیموکراسۍ لافې او چیغې ډېره یې وهلې، ولې د نورو دپاره خپل ځان دپاره یې نه وې که نه. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې سره کالي مینځلي دي، پخلی یې ورسره کړی ده، جیرند یې ورسره چلولې ده، ټول کار کښې په کورنۍ کښې برخه اخیستې ده. دا اوس هلته را د یوه ملا نه پوښتنه وکړي چې ته که ښځه دې غواړي چې پیرکي وکړي، ته ورته د اقل دغه که اوړه ورته نه شي اوارولی، دا کچالوان او کدوا او یا دا ترکاري ګندنه پکښې اوارولی خو شي، کومه ځل دې په عمر کښې دغه یو ځل دا کار کړی ده؟ نه دی کړی، نه کوي. په ذهن کښې هم دا موضوع نه راڅرخېږي چې داسې یو احساس ځان ته ورکړي چې دا ښځه زما باندې حق لري چې زه دا کار ورسره کوم. ښځه به مریضه وي، ناروغه به وي، د ده نه پخلی غواړي، د نه ډوډۍ غواړي، دا یې حق نه ده. په شرعي اصولو باندې ښځې یو حق همدغه ده چې دا مکلفه نه ده چې دغه ماشوم ته حتی شیدې ورکړي، دغه مکلفیت نه ده. ښځه حق لري چې کور ولري، ځان ته کور ولري، اما دا دغه نه ده. مشکل په دې کښې ده چې تعلیمي اړخ هم نه لري، دا تربیتي اړخ لري او موږ په دې کښې تربیه شوي نه یاستو، د تربیې مشکل لرو. تربیه مو سالمه نه ده، تربیه چې سالمه نه وه تعلیم هم پکښې معیوبه راځي.
بله، په داسې کورنیو کښې مېرمنې څومره تر فشار لاندې چې هغه په دې پوهېږي چې دغه زما حق دی، مګر د کورنیو د نارینهو له خوا نه ورکول کېږي، دلته مېرمنې څومره له رواني اړخه مړاوي کېږي؟
یقینا همدغسې ده. مثلا زه ښځه پېژنم چې دا اوس زره په ننۍ نه ارزښت، ښځه تقریبا لس میلیونه میراث لري، لس میلیونه، سل لکه افغانۍ، اما دا محتاج دې ته ده چې مېړه دې ته یو پاکټ پرسمول راوړي، کرای نه وړي، هغه که مریض وي زوی ته محتاج وي چې زوی دې ته یو ګیلاس اوبه ورکوي که نه ورکوي، یو پاکټ میوه ورته راوړي که نه راوړي. درحال چې که دې ته خپل حقوق ورکړل شي، دا میلیونره ده، لس میلیونه افغانۍ چې ولري خو میلیونره شوه که نه، اما څوک یې نه ورته ورکوي.
د دې ښځې وضعیت څه رقم ده؟ څومره مایوسه ده؟ څومره ناامیده ده؟
د مېړه د فشار لاندې ده، د زوی د فشار لاندې ده. ولې په ښاري ټولنو کښې مثلا تفریق مسایل ډېر کم وي؟ علت یې دا ده چې مالی اړخ قوی ده، مالی مسؤلیت لري، مالی مسؤلیت کابل میشي ولور نقد نه اخلي، 50 لک شپته لک یو کور په ولور کې الته ورتلی کې په نکاح خط کې، نو دا سړی بیا مجبوری دي طلاق هم نه ورکي، په خاطر دې چې کدا ته طلاق ورکي خدا باید دغه حقوق چې ورته منلي دي، دا پیسې چې ورته منلي دا مهر باید ورته ورکي، نو بینان که ښه ده او که بده دغه سره گزاره کوي. اما په کلیوالي په ژوند کې چون هغه مسؤلیت ورته نشته دی، یو سړی ته ګوري په یو کال کې 2 ځلې ودونه کې 2 ځلې طلاق ورکي.
اوس وخت کې چې اکثره مېرمنې په کور ناستې دي، وظیفه نه لري، دغه ځای کورنۍ کې ژوند څومره تریخ سوی، مثلا پخوا به دوی معاش راوړ، مصرفوه، به یې حداقل خود کفاوي، مګر اوس هغه څه نشته. بیا څومره په دوی باندې د نارینه ول خو فشار دی؟
دغه یو شی ده کنه، دغه د وظیفه خو خلک د حکومتونه غواړي، اما د وظیفې نه مهمه خبره دا ده چې یو چا بنې چې په یوې ښځې بنې، په یوې خور بنې، په یوې مور بنې، پلاره ورورې لورۍ نه ونیکي کنه، ورورې هغه خپل حق ورته ورنه کي، د حکومت نه نو د وظیفې څه تمه بیاد ولري کنه. حکومتونه خو به بدلېږي، ښه بد به راځي پکې، دا یو اړخ ده. خو هغه خوني اړیکه خو نه سړېږي، نه خرابېږي، خور او ورور خو هېڅ وخت سره نه بېلېږي کنه. دغه ورور چې رحم ونه کي نو د یوه چارواکي نه به څوک څه تمه لري؟ که زه یوه ښځه اوسې معولینه، سوال می داده که ورور می را سره داغه خدای را کرده حق می ورور را تنه را کهی، نو بیای دو مولانه چه اوغاره، بیای دو وزیر او دو رئیس او دو والینه چه شه اوغاره ما.
اوز خو پا کورانه یکیم داغه وزیعت ده چه میرده ورور پلار میرمن او تا دیگوی اخپل حق نور کهی، او بیرونم چارواکیم دا ډول چلند سره کوي، بیا راځو د ښځو په مشکلاتو باندې.
دا مسله ده، زه دې اړخ ته ډېر توجه نه کوم، کنه حکومتي اړخ دی چې سیاسي اړخ لري. دغه دیوی خور حق اول په کورنۍ کې په پلار باندې ده چې سم نوم ورته کیږي کنه، دې ته ښه تربیه ورکي، ښه خواړه ورکي، سالمه تربیه کی، تعلیم پی وکي، خپل حقوق ورزده کی کنه، چې دا بل ورځ چې پخلی ورزده کی. دغه اخلاقي نظام ده په افغاني ټولنه کې، وخت چې دغه چلند او دغه حقوق چې پلار باندې دي، په پلار چې وفات بیا په ورونو باندې دي، دوی ورته نه ورکوي کنه. دا علت څه ده چې مخکې ما ویل مریضه ټولنه ده او په دې کې نارینه ټولنه ده، په هغه اساس باندې هماغه ورور په کور کې حق نه ورته ورکوي، بیا دغه ورور تللی ده رئیس شوی ده حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور تللی ده وزیر شوی ده دا حق ورته نه ورکوي، همدغه ورور والی ده دغه حق ورته نه ورکوي کنه. همدغه ورور بیا د بلې ښځې مېړه ده کنه، د بلې ښځې خاوند ده، هغه حقوق خپل ښځې ته نه ورکوي. ولې نه ورکوي؟ چې پلار یې د مور ته نه دي ورکړي، دا یې بیا نه ورته ورکوي. ډېره یوه سړه دوامداره مبارزه غواړي، اخلاقي اړخ یې ډېر دروند ده. دا په یو نظام به راشي، هغه د 40 کاله جمهوریت هر څه وکړو 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 منډې وکړي څه خو لاړه خلاص شو کنه، حکومتو باندې دا نه کېږي. زه اوس دا وسازره، مثلا زه د شپږو لورانو پلار یم، 2-3 لورانې مې په کور باندې ناستې دي، شپږم او اووم او یولسم صنف کې وي، درس نه وایي، زه ورسره رواني مشکل لرم. نو زه چې ورسره لرم، از ما لوران خو یارو مرو لري، دا ستونزه ده کنه. ولی بیا بل څوک ده مثلا بیا نه په زراو په لکاو په میلیونونو باندې، دا ورته هیڅ معلومه نه ده چې مالور لوستې ده که نه لوستې ده.
کله دې راته وایي د تاسو په خپل کورني نظام کې څومره دا مسایل په پام کې نیول کیږي چې هغه حق ده، حق دې الله نوم دی، څومره دا په نظر کې نیول کیږي او ښځو ته ورکول کیږي؟
یو خور لرم برخه مورته ورکړی ده، که لورانې مې زامن ته مې وصیت هم دغه ده چې ورته ورکوي به د میراث په چوکاټ کې. د تعلیم په برخه کې غټه لور مې لوستې ده، لیسانسه ده، پښتو ادبیاتو نه فارغه ده، نورې چانس رانه ورکني درس به ویلی او بالاخره خپل ژوند ته به حداقل هغه خپل اولاد خو سم تربیه کولی شو که تعلیم یې کړی وی. یو لوستې ښځه او د نالوستې د اولاد فرق ځمکه او آسماني دا چې څوک خپل اولاد باندې دا لورینه نه لري، هغه نو جاهلیت په وخت کې هم خلکو لورانې ژوندې
دغه نارینه چې د میرمنو په حق باندې سترګې پټوي، ولو که هغه یې لورې ده، که یې خور ده، که یې امه ده، که یې خاله ده، که یې هر څه دي، مثلا حق لري په دغه کور کې نه ورکوي، داسې راته وایي، آیا دغه کوم څه چې د ښځو له حق نه دوی ځان ته اخلي، دا د دوی په ښه لګېدلی سي؟ او که په داسې یو څه ورنه مصرفېږي چې هغه هېڅ ځای نه نیسي، دا یې هم نه پوهېږي دا په کومه لار راغلې، په کومه لار لاړلې؟
نه چا خوړلی ده، دا دنیا چا خوړلې ده؟ نورو نه پاتې ده، موږ ته، موږ نه به پاتې وي نورو ته، همدغه تسلسل به روان وي. هر څوک به بیا د خپل د دغه ژوند تاوان ورکوي، حساب به ورکوي، په دنیا به یې ورکوي، په مریضۍ کې به یې ورکوي، په بې عزتۍ کې به یې ورکوي، په تکلیفونو کې به یې ورکوي، خو بالاخره په آخرت کې به یې هم ورکوي. په دې باندې خو به ایمان لري، او څوک یې چې نه لري خو داغه نه به ګلم نشته ده مونږ الحمدلله مسلمانان است په دې باندې باور لرو چې ما خور حق لري ما مور حق لري ما لور حق لري او که په دنیا می ورنه که په آخرت کې به زه دې حساب ورکوم
تاسو دې او د سې کاس په توګه چې لوستي اسې په دې پویږي څومره خوښینه کیږي څومره خفه کیږي چې کله خپل ټولنې د ګوري چې خاطر په دغه پویږي چې دغه دې میرمنې حق دی مګر نه یې ورکه څومره خپل خفه کیږي خپل وجدان سره
د رواني لحاظ د صحي لحاظ خفه په دې مې چې سونه ز په افغانستان کې لرم از ما د لوران د تعلیم سونه ده زور سره خپل رنجوري خپل سره مریضم خپل سره احساس د تکلیف کوم
دا نور دوستان می هدف و نور دوستان چې ویني خو شاته دي چې دوی هغه د ښځو حق په کور کې نه ورکي بیرون خاص او ځا ټول ته معلومه ده چې بیرون وس د ښځو حق نشته په دغه کور کې تاسو ویني د خپل دوستان خپل خپلوان تر اوسه چې موږ تاسو خبري ور باندې کولې دی هم دوغه دوی کړه وړه تاسو څومره خفه کوي
سلفي سره می خفه کوي په دې موضوع کې زه چا سره سیاست ته کوم کنه د یو انسان په توګه باندې مسلمان په توګه باندې دی و کزي د خاوند او دی کزي د زوی د بل کزي د ورور په توګه باندې د بل جلی د پلار په توګه باندې امغور مشه چې د ټولنه درنند د زمور سره دردمند يم
درته وای او کوم وخت تاسو کوشش کړئ د چې یو چا ته ورته وای یا که څه هم تاسو په دې پوهیږئ چې هغه خبر ده هغه لوستي چې حق څه ده مګر بیا یې په نظر کې نه نیسي خور ته مور ته لور ته حق نه ورکوي کوم وخت تاسو کوشش کړئ چې داسې یو چا سره کینې ورته وای چې دا کار دې تاسو سم نه دی
لفظي جنگ مکړی جنجال مکړی د ماماګام سره مکړی د خپل خپلوان سره مکړی دوستانو سره مکړی د کلیوالو د کوڅه والو سره مکړی دا چې د خپل خپل غاړه خلاصه کی همدا سي سبا مری تاسم دا ژوند د اخره پر نه دا اکثره په دغه په مړو کې ویل دي چې دا پلانې مړ شو هغه دغه حساب پاتې شو تاسو په ګره کې بسم الله کېدلې تم سبا مری د حساب د پاکه د خوند سره د پاکه د خو فریان سره د پاکه
په دغه سي وضعیت خو میرمنه تبا مونږ تاسو یو څه ولرو د تاسو مشوره به دوی ته څه وی چې کله داسې وضعیت سره مخ کیږي دوی خپل د ځان لپاره څه کولای شي
نن سبا ما خزو ته خوند ته مشوره دادا چې دوی د خپل شری حقوق هغه حقوق چې په دین کې ورکړ شوی دي په مدني ټولنه کې نشته ده په اروپای ټولنه کې نشته ده فرق په دې کې ده چې هغه خوند چې لوستې دي دا خپل حقوق دی باید لیست کی دا باید فهرست کی دا باید جنبندی کی دیو ته هدف وټه کی دا همدغه اصول په چوکاټ کې باید دا خپل حقوق وغاړي
تاسو ویل چې میرمن دې خپل حقونه لیست کړي هدف دی ورته وټه کی او بیا دې دوی له
چا زده کی کنه اوس مثلا کده سی ماتره کې چې زما حقوق دا څوک ورسره نه مني دا وایي چې دا زما بشري حقوق دا ورسره هیڅوک نه مني نن سبا کی چیرته دا ورسره اضافه کی ما شری حقوق او دا په دی خپل شری حقوق باندې آگاهی کنه او دغه فیرسوار مترکی نو د دې په مقابل کې څوک نشي درېدلې
مګر فکر نه کوي چې دا کار میرمن وکړای دی یو ظلم نه بار بار دوی خپل شری حقوق اول کورنۍ کې بیا له کورنۍ نه بیرون له حکومت نه دوی غوښتي دي مګر دوی
نه دی کړی فرشته خوري ای چا نه دی کړی په افغانستان کې مثلا 8 میلیونه شاوخوا کې ماشومان مکتب کې درس وایي صحیح شو 8 میلیونه ونیسه 8 میلیونه کې څلور میلیونه جنکی وي څلور میلیونه نه چې 2 میلیونه ونیسه 2 میلیونه جنکی چې مکتب ته تللی 2 میلیونه ک د هر کورنۍ نه یو کسي نو 2 میلیونه پلارونه وکنه 2 میلیونه نور ماندی وي دا شولې څلور میلیونه 2 میلیونه شپږ میلیونه کنه ک څلور میلیونه سره خورونه ونیسه دا شول 10 میلیونه شل نفر د امغه ورځ باندې چې مکتب ته شو مکتب دروازې ته ورغلی دی د اقل چې دا خو په تاریخ کې خو به و چې په مغه ورځ باندې دغه مشه کسان مکتب خلی ته ورغله زما په شمول باندې څوک درېدلی دي که دوی آګاه وی او دوی په دې اصول باندې پر مخ تللی وی دوی به په هماغه ورځ باندې هماغه لیست چې زه وایم هماغه لیست به یې کړی و مکتب په دروازه باندې خلولی و چې ایندغه حق ما ته ایندغه سیس کړی ده او شریعت راغی ده او په دغه کې راشم سره خبرې وکړي چا کړی ده دا کار ستونزه په دې کې ده چې موږ روغ دي استو ټوله معنا باندې روغ دي استو
خلکو سره ویره ده دوی وهل کیږي ټکول کیږي بند کیږي حتی
زموږ فرق هم ده کنه هغه فرق په دې کې ده چې موږ حقوق چې غواړو په بل سیستم کې غواړو
په اخر کې به یو ډاټ میرمنو ته ولرو چې دا وضعیت تیریدونکی دی دوی د حوصله ولري کچري په کور کې
دي خدای وایي چې الله جل جلاله وایي بسم الله الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس دا ژوند چې دا وای دا قدرت چې دا نظام چې دا امکانات چې دی پیسې اشتمنی هر څه د انسانان په منځ کې وای بدلیږي را بدلیږي نن به د ستاسو سره یې سبب د ما سره دا وجه د سینې پاتې کی اسمان بدلیږي اما خبره دا چې سل زلیم بدل شي زما او ستا وزد نه بدلیږي دی مونږ سنځ لرو مونږ آماده نه استو چې دغه لاس کالا پنځه کالا وزغمو خو پنځه کالا بعد مثلا دسی وضعیت ځان برابر کو چې هغه کې ریفار امنځ شوی هغه کې د زمنګ حقوق تامین شوی مونږ سترګې پټ کو منډه کو منډه چې کو سترم په کلا په دیوال لګیدلې کلا په ونه لګیدلې کلا په تیګه لګیدلې اخر په دې باندې نه پیږي چې چیشته پاره منډه کړی دا څه هم لاس سره وړي دی او څه هم د لاس ور کړی دی دا محاسبه نه لرو کنه
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
الله مو ساته خوشاله اوسئ
درن دوستانو دا ودی دیونه دی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په کورنۍ کې د خځو په حقوقو